بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼئ، په بدن کې د داسې درد احساس کوئ چې مشخص کولی نشئ، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسې شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخر یې ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنې چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بېکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تېرېدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دغه بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی، د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم په خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو نه چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وایي، په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېیم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو معتاد شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي.
د کندهار ولایت د ټپ پوهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې د دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخو خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله طبعا داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم طبعا ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوی احساس کړی.
بله،
لنه کارخه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
او دا دیره سخته. سخته دا.
بله. دیره. ز پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی وم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلو د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیریږو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ تاسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی. د ډیر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډیر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو هغه که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خفګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کې وي په ژور خفګان کې وي بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائي قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي د ما سر خوږیږي اکثر د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ته په دې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی د اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دی ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایې؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیا اخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفیف شی ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجا چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحب نوم زما د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحب ورته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لمړی مالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخت دی هغه کزما ورور دی او کزما خور دی دوی خپل د خپل ځان مالجه کولای شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي اتیا فیصد د دې خاطرو او کلمو منفی دي او شل فیصد د سلون البته ادا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفی ګرځي عموما انسان په ترننګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه کیږي نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دغه وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او باز خبره متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی د دې دلیل دی چې دا وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډیره خطرناک ده نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لمړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دا پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفی بعضی هغه لري بعضی اغیز لري خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنې وي د مصاب ته وانه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زه همیشه په سر باندې درد وي البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې په خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه خیم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول اندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل جنجنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندي کړې خځل کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه حجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تاک بندیز ولګېده په بل امر کې په هانتونو ته جنجنو تک هم تر بل امر پورې وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره روانې ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې خزو په خبره اکثر وته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیرې به د افغان خزو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00022 1 4 6 1 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام ورځ مو په خیر درسی ساعت مو هر کله کوم نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خبر شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازه دی رادیو خبریگی اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تمشي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنی کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر څه ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کومه ځایه پورې؟ یو سل اتلس. دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا څه شي؟ مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، رابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم وو، د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانو زده کوونکو، د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خونکي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویش عناصر مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکی خاصیتونو لروي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی سي. او یا تاسې به لیدلي کپکیر مو یو وخت په دې کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسې لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنی ډیر په خواري اوس وسپنه ده، ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیرې خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیمو ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې، او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیماب دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیماب په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنی دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. دا سينو تاسو کتلی سي مثال رسی ده کې ډیره کش کې شکیږي، تناب دی، برق نسی تیروالی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډیر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټیکي کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و. او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چیش وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څومره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن هایدروجن او دغه د مرکبات څخه جوړ شوی دی. د عضوي مرکبات منابع وایي چې په خواده سره کې د ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مستقیم مواد هغوی ته هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اولې د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، کزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکلوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسمو مرکباتو منبع ده. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، لیاف، مصنوعي ربر او داسې نور مواد نه جوړي. چې درېم د ډبرو سکاره ده هم د اوسمو مرکباتو غوره منبع ده، چې په 200 په حدود کې مختلف اوسمو مرکبات ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي، چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي، د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوته چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسي، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه، چې په ډېرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي، عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړېږي. د دې لپاره چې هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو. هغه ذریقې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګ د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډې وي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټلیشن انډر ریډیوس پریشر د فشار د تغییر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکستراکشن او سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي د رنګ امیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم ده هغه عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري، چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او په علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه ته دي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګ عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي، هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.